دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د ګرمي 12 بجې شي دی په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار علم مومن با د تاسو سره یو په دې خبرونه کې د اوس یو تازه خبر راغلی دی چې په شمالي وزیرستان د داخلو کې یو ډرون حمله شوې ده. د ترڅنګ د پاکستان د فوج مشر جنرال شریف لخوا د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لپاره د تیاری شروع کولو په بنو کې د شمالي وزیرستان مشرانو د لوی جرګې په پیښور کې د پولیو ضد کمپاین په سند صوبه کې د مړو موندنو په پیښو کې د زیاتوالي په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په اړه تر پوښتنه لرو. خو لومړی وار ورکو اسرائیل مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
مړه د مهم خبرونو لنډیز.
شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوې ده چې پکې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وجلو خبر دی. د پاکستان په وزویل دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لپاره د تیارې ونیول شي او د خبرو پښتونخوا حکومت دا وکوي چې په ټول پېښور کې باندې څه باندې ونیم لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
او د خبرونو تفصیل. د تازه خبر لمخې د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې نن یو ډرون برج شوی دی چې پکې څلور مشکوکا او وسلوال او وجل شوی دی. ځای چارواکو مشالډو ته ویل دي چې دغه برج کې کوم وسلوال ډله په نخښه شوی د هغه پړه دوی ته څه معلومات نشته. همدارز ير دی وی چې په روان 2004 کال کې دا اتلسم ډرون حمله ده. د پاکستان په وزویل دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لپاره د تیاری پیل کړل شي. لدی وروسته د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت وضاحت غوښته چې د ستنېدو وروسته به په دوی څه ذمہواري راځي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خبرو شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوځي سرلخکر راحیل شریف ویلي دي چې د دوی لومړی کار د بیکور کړل شو خلکو واپسی ده. بلخو د شمالي وزیرستان مشرانو پرون په بنو کې د یوې غونډې په ترڅ کې ویلي دي چې حکومت دوی ته ویلي دي چې د ستنېدو په صورت کې به پر دوی ځنې ذمہواري اچول کیږي. د غونډې یو ګډونوال او قبایلي مشر پیر عقیل شاه پر دې اړه مشال دوته ویل
نه ذمہواري داس میج وخسته شي لکه د سرنګ چې دی وی نه داسې میج درمی وطن ته د امن خو د یو ګوره د ریاست د یو حکومت دې ذمہواري د عوام ذمہواري خو نه دو په دانه را پاکستان شي د حکومت نه دا پښتنه کده چې د پجا ذمہواري وراړولې دو.
کسه هم د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې حکومت دوی ته ویلې دي چې د واپسې وروسته به په سیمه کې د امنیتي ساتلو ذمہواري د دوی وي خو حکومت پر دې اړه رسنیو ته څندې ویلي. د خبر پښتونخوا حکومت دا وکوي چې پټول پېښور کې بنن څه باندې اونیم لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پېښور د انتظامی ویاند فیروز شاه پرون مشر لوته ویل چې 4200 د پولیو ټیمونه به شاوخوا د 2000 امنیتي سرتیرو په نګرۍ کې د ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. بلخوا خبري اجانس اسوسیټ پریس پرون خبر ورکړی و چې پاکستان کې شپږ نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خبري اجانس په پاکستان کې د سیاد یو چارواکي له خولې ویلي وو چې له دې سره په دې هیواد کې یوازې سکل د پولیو یا ګزن وهلو ماشومانو شمېر 2600 ته رسیدلی. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروسته اوس تر خیبر پښتونخوا او سند صوبو غځېدلې ده. د یاد کمیشن یو مشر چارواکي آی اے رحمان نن له مشالې سره په خبرو کې ویل
نن سبا د ترتم شوو وګړو زیاتره کیسونه د خیبر پښتونخوا او سند صوبو ناراضي په سند کې په دې وروستیو 4-5 ورځو کې شپږ مړي وموندل شو.
رحمان زیاته کړې چې دوی په دې اړه حکومت ته لیک هم استولې چې کچېرې د تختول شو کسانو څخه قصور وي نو باید چې دوی پر ضد مقدمه وچلول شي. د دې په خبره د کسانو تختول او بیا یې مړی غورځول د مسلې حل نه دی. راپورونه وایي په کونړ کې د بیپلټ الوتکې په برید کې نه پاکستانی طالبان وژل شوي او دوه نور جوبل دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل پرون مشال دوته ویل چې دا هوایی بریدو پرون ماسپخین د شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه کې هغه وخت شوه دی چې پاکستانی طالبانو غونډه روانه وه. سید خیل وجل شوی سواتی طالبان بللی چې د پوینال افغان طالبانو سره یې لاس یو کړی و. په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې یې بریدونه کول. تر اوسه وسلوالو طالبانو او پاکستاني چارواکو ردی برید په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې یوې هر اړخیزې سولې ته د رسېدو لپاره باید ملي، سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر شي. نوموړي چې پرون مازدیګر یې په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیرو چکهګل سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، یو وار بیا سوله د افغانستان مهم لومړیتوب وبولو.
د سولې نقشې دپاره ملي، منطقوي او بین المللي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او هر اړخیز فکر او کار غواړي.
د یادونه وړ ده چې د پخواني ولسمشر احمد کرزي حکومت له دیاس کلونو زیاتو هڅو سربیره هم نه تفنید چې د افغان حکومت او وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا د دفاع وزیر چکهګل وایي راتلونکي میلادي کال به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي، څو د ناټو د سرتیرو په شمیر کې د کمې لنډمهاله اړتیا پوره کړي. سره له دې چې د امریکا د مخکینی پلان سره سم باید په 2015 کال کې په افغانستان کې 9300 امریکایي سرتیري پاتې شوي وي، خو اوس ولسمشر اوباما پر دې سربیره د زرو نورو سرتیرو پاتې کېدل تایید کړي. هیګل چې پرون یې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمیر کې د دې زیاتوالي سبب د ناټو او امریکا سره د افغانستان دفاعي او امنیتي تړونونو په لاسلیک کې ځنډ وبالو. د افغانستان ملي اردو د غزنی ولایت په مربوطاتو کې د یوولس وسلوالو د وجلو ادا کوي. په پکتیا کې د ملي اردو د مطبوعاتي دفتر څخه نن مشالو ته پستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د اندړ ولسوالۍ په عملیاتو کې اته وسلوال وجل شوي دي. د اتر دي محله د مشال خبرونه.
خبرونه و د مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. په شمالي وزیرستان کې د ډرون په تازه برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان فوج مشر جنرال رئیس شریف ټولو متعلقه ادارو ته هدایت ورکړې چې د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره تیاری شروع کړي. په بنو کې د شمالي وزیرستان لوی جرګې ویلي حکومت دې ورته په ډاګه کړي چې کومې ذمہواری پرې اچوي.
لاسلکه خل دی لای ڈی پی سوی دیو تقریبا دمر خلک میش فنار شه پوتې دي میش تو دا ټیم رکوي چې میځاوي خلک سره غوږیږي چې دا ذمہواری میش قبل وای شي او نه شي غوسای.
په پیښور کې د پولیو ضد یو ورځنی کمپاین شروع شوی. په دې لړ کې کوم امنیتي ګامونه پورته کړل شوی؟
موجوده سکیورټی پلان دی، په دې کې هم موږ د پولیس اهلکارو ته احکامات جاری کړی دي. تاسو به مکمل د احتیاط نه کار اخلي او د خپل ځان حفاظت او د پولیو ټیمونو کوم حفاظت ته هغه به تاسو یقین کوئ.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان باید د تر تنظیم کړل شوو کسانو زیاتره پیخي د خیبر پختونخوا او سند نه را روان دي.
آج کل جو کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور سند سے.
امریکا وای په افغانستان کې بعد روان کال پایت رسیدو وروسته زر نور اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي. افغان کارپو اتیق الله امرخیل د دې پریکړې په اړه وایي
دې ته مجبور شو چې د خپل سرتیري کې نوې کتنه وکړي او جنرالانو د دې په عوامه ته مشوره هم ورکړې ده. اور هم کله چې دغه سربازان څو خاصې نه دي، سربازان تعداد باید زیات وي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوسوسی او تازه خبر راغلی دی. خبرونه کې هم لکشن تاسو واوریدل چې د چارواکو تر مخه په د شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ډرون بریټ شوی دی او د ډرون بریټ کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوی دی. نور حال له سیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر ستړي مشه کدار ته وایو مدرس چې دا بریټ په کوم ځای کې شوه دی او په دې کې د مرګ جوبلې په اړه تازه کم چارواکو سره خبرې کړې دي کنه؟
بالکل ګلایا سمره په کې موږ شمالي وزیرستان کې کوم چارواکي دي دا غره کې تر بده کې دا چې کم چارواکي دي هغه په وینا لکه چې باوران دي نن غرمه شمالي وزیرستان سره پرتا سیمه اصل د تاخیل افغان پر خلیزه
ډیره مننه عمر دراز وزیر د تفصیلاتو نه. قدرمنه اردن څنګه تاسو واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د داخل خار اتنګي سیمه کې ډرون بریډ شوی دی چې په کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د حکومت لخوا د دې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د فوج مشر جنرال راید شریف ټولو متعلقه ادارو ته هدایت ورکړی چې د شمالي وزیرستان نه بي کور کړل شوی کسانو د واپسۍ لپاره تیاری شروع کړي. د نوموړو په وینا دا واپسي به مرحله وار وي. د فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې راغلی چې جنرال راید شریف پرون د پیښور هډ کوارټر دوره کړې او هلته ورته د شمالي وزیرستان او په خیبر ایجنسۍ کې د روانو فوجي عملیاتو په اړه بریفینګ ورکړل شوی. په دې موقع جنرال راید شریف وویل چې د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسي لومړی ترجیح ده. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکبی.
پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف 13 ورځ پور هډ کوارټر دوره وکړه. د دې دورې وروسته د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا چې کوم خبر پاڼه جاری کړې شوې ده نو په هغه کې ویل شوې دي چې دغه دورې پر مهال جنرال راحیل شریف کا په شمالي وزیرستان کې روان ضرب اعظم اپریشن او په خیبر ایجنسی کې روان چې کوم خیبر ون اپریشن دی دغه په حق له وته بریفینګ ورکړل شو. په دغه بریفینګ دوران فوج مشر راحیل شریف دغه په شمالي وزیرستان نه کړه کوونکو خلکو په حق له جوړ کړل بریفینګ ورکړ کېدو. نو په دغه مهال د اغه وینا وا چې په اغه کوم خلکو کړي کړي دي او محفوظ ځایونه تر اغلي دي نو د دې واپس لګل څنګه اولنی ترجیح ده او د لړ کې اغه ټول متعلقه ادارې چې څومره دي اغه ته هدایت جاری کړل چې د دې کډوالو د واپسۍ مرحله لپاره دی په خټو غبانه ته د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې آرمی چیف تکله بریفینګ ورکړ کېدو. نو په دغه مهال وته ویل شو چې په خیبر ایجنسی کې تر اوسه پورې چې کوم اپریشن روان دی خیبر ون اپریشن په دې کې تر اوسه پورې 400 پورې چې کوم ځینې وسلوار چې کوم دی هغه اصله ورزولې ده او فورس له کزان سپارلې ده. نو دغه شان د خیبر اپریشن او دین علاوه ضرب اعظم اپریشن په حواله باندې آی ایس آرمی چیف په پوره تفصیلي بریفینګ ورکړل شو او آرمی چیف چې کوم د شمالي وزیرستان کوم د کورشي خلک دي چې په محل په بنو د خیبر پختونخوا په مختلف ځایونو کې میشتي نو هغه د پارادایو هغه خبر د زکه چې دا خلکو وینا و چې حکومت موږ سره وعده کړی و چې د اپریشن وروسته زر تر زر به تاسو خپل سیمه ته ورسول شي خو څه پورې د هغه څه ډیډلاین نو معلوم ولې د آرمی چیف په بیان وروسته دا خلکو د پارا چې چا کړي کړي د هغه د پارا یو خبر دی.
ل اسلام آباد د مشال اړوي خبريال احمد الله او چې د پاکستان د فوج مشر جنرال شریف د سرګندونو په اړه تفصيلات راکول. په همدې موضوع کې پاتې کېږي د خبر پښتونخوا بنو زله کې پرون د شمالي وزیرستان مشرانو لوی جرګه کړي چې سیمه ته د ستنیدو په صورت کې به آیا دوی کومې ذمہواري اخستې شي او که څنګه. د جرګې ګډونوالو په وینا کې ویل چې حکومت دې ورته لومړی په ډاګه کړی چې دا ذمہواری به څه ډول وي. لمشال راډیو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر ویل چې حکومت ورسره په 2001 کال کې لیک کړی وو چې دغه سیمه ته د فوج راتګ وروسته به د امنیت او خاورې ذمہوار فوج وي. په سیمه کې د مشال راډیو خبريال عمر دراز وزیر دغه جرګې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
13 ورځ بنو کې شمالي وزیرستان عثمانزای مشرانو یو اگرند جرګه وشوه چې د وزیرو او د وړو ټول مشران راغونډ شوي ول. دغه جرګه کې مشرانو وی دولت لخوا دوی ته ویل شوی چې د واپسۍ په صورت کې به په عوامو ذمہداري اچول شي چې په دې اړه مشرانو خپل منځ کې سلا مشورې وکړې او دا فیصله یې وکړه چې دوی به اول د دولت نامعلومه کړي چې کم شرطونه او ذمہ‌داری به پر دوی اچولې شي، بیا به د شمالي وزیرستان عوام په خپل فیصله کوي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وایي:
سیور د مخشې جی او سی میران شاه پی این آرت میز د اتمانځای یو جرګه غوښتی وه، لکه جرنل صاحب او پی ای صاحب دا خبرې وکړې چې کوم خلک متاثر شوي دي دغه واپسي، خو واپسي میز په داس بنیاد توسنه وړي چې پاشو په توسه ذمہواری وي. میز یو بیر کړای دی چې میز لاس لکه خلک دلا ای ڈی پی شوي دي، تقریبا دمر خلک میز په نارت سے پوتې دي. میز ته دا ټیم رکوي چې میز هغه خلک سره غوږیږي چې دا ذمہواری میز قبلوای شي خوسای شي نه شي خوسای، بیا میز سی ا د نارت چې کوم پوتې تا هغه سره امیر مشوره کی هغه زیډی سی آر دی که سنوی خبرې دی پشه.
پیر کل شاوای دولت یې چې پډاګه کړی چې کم شرطونه یا ذمہ داری تر اخلي، بیا به دوی خپل فیصله ورکي.
حکومت نه یو خو وضاحت غوړي چې دای په مش کې مزمواري اچوي، دویم دا چې کله دای مشتاوی چې دا د زمواري دی، بیا میر دا ټول اتمنځای عوام پر جمع کوي یا په وزیرستان شه پوتې خالته نه زمواري داس میج وخسته شي، لکه د سرنګ چې دای وی نه داس میج درمی وطن ته ټول اتمنځای کوم کې مخواشوي ا فیصله باندې میج درمی د امن خو دی یو ګوره د ریاست دی وا حکومت دې زمواري دو داوام زمواري خو نه دو میر داس امن نه غوړل چې بیا میش کېم دا کنه د خپل وطن نه بشتاره رخصی وي یا خپل وطن شه مو د پوره چې کېم دا امن نه وي د مو مشر په امن نه وي په دانه پاکستان شه زده حکومت نه دا پښتنه کده چې د پچا زمواري وراړولې دو.
ملا ګل سالجان وای فوز چې ترسو په وزیرستان کې وي نو پر دوی ذمہ داری نشتا او د امن ذمہ وار حکومت دی.
حکومت پاکستان د میش د مشرونه سره دالی کل کړی دی په 2001 شه ننا په موقع پروت دی چې کلا فوج پاکستان غاتر تللو وزیرستان تا مشته په دیمیو سره سرواکل جنومی مداخل پیکیج ورکړو دی ای وا خرا سه دای د مو اعظم وار دا وو ور سره د خو را اعظم وار دا چې سه پر فوج پاکستان په نارت وزیرستان ته وخت راوی چې داخلك نوی بیا په 40 اف سی آر لوندې د موزه موارتیا ننا دو سابو مادو خو چې سه پر داخلك وی د
دا یادونه ده چې 1300 ورځو کې اتمانځای مشرانو دولت سره شویو جرګو کې سیمتا د واپسۍ او هغې لړکې په اتمانځای مشرانو باندې د امنیت ذمهداري اخیستلو باندې خبرې کیږي، خو لا هم دولتي او امنیتي چارواکو دا نه ده په ډاګه کړی چې شمالي وزیرستان مشران او عام خلک به په واپسۍ کې کم ډول ذمهداري اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن.
قدر من رودن کو تاسی دا مشال ریڈیو خبرونی تھا غوگینن پا پی خور کی یو ورځنی د پولیو ضد کمپاین روان دی. په پیښور کې د پولیو کمپاین لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. دا کمپاین په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د شپږو نورو د پولیو ناروغانو تصدیق شوی دی چې په ټول ملک کې د پولیو د ناروغانو شمیره 2 او 1 ته رسیدلې ده. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د دغه کمپاین لپاره پیښور ضلع کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او خوشه او نیم لکه ماشومانو ته به دغه د پولیو ضد څاڅکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. بلخوا د پیښور ضلع انتظامیې تر مخه دغه یو ورځنی کمپاین کې به 2200 د پولیو ټیمونه برخه اخلي او دوی لپاره د دغه کمپاین دوران 2000 سیوا امنیتي اهلکار په ځای کړی شوی دی. دا چې د ټینګ امنیت باوجود هم په پولیو څاڅکي ورکونکو ټیمونو باندې د وسلوالو بریدونه کیږي، نو د پیښور ضلع انتظامیې ویاند فیروز شاه وایي چې دغه هر څه تدوی کتلی دي او دا ځل یې د امنیت پلان بدل کړی دی.
بالکل
پولیس اہلکار چې دوی دا پتہ یې ناتی
بلخوا د تیر میاشتې په 23 نیټه د 400 شپقدر تحصیل کې د پولیسو اسکې ورکونکو په دوه کسانو باندې د وسلوالو برید وروسته احتجاجن پولیسو اسکې ورکونکو ټیمونو په کمپاین کې د برخه اخیستونه انکار کړو ولی په خیبر پښتونخوا کې د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې ای پی ای مشر ډاکټر اکرم الله مشال لیډو توای چې دوی ته د ځل امنیتی چارواکو باور ورکړی دی او دوی د امنیت په لړ کې د ګامونو نه مطمئن کړی دی
سکیورټی چې موږ سره کوم پولیس ډیپارټمنټ او زموږ سونه لا انفورسمنت ایجنسیز دین کړی خپل لغه شو کړی دی چې بالکل فل پروف سکیورټی وي
روانې میاشتې د اتمې نیټې نه به په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین شروع کیږي او د ای پی ای شمیرې تر مخه 500 نه سوا ماشومانو ته به دوی د پولیو ضد دغه اساس کې په دغه کمپین کې ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
په همدې موضوع کې پاتې کیږو په داسې حال کې چې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین حکومتي هلې ځلې روانې دي خو په پښتون میشته سیمو کې ولس هم په دې کار کې برخه اخلي د 400 نستې سیمې یو اوسیدونکې ارشد علي چې د پولیو ناروغۍ له وجې معذوره دی یو تنظیم جوړ کړی چې په ولس کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد شعور رابیدار کړي ارشد علي له مشال لړو سره په خبرو کې ویل چې یوازې په 400 کې 1300 معذوران دي چې پکې زیاتره د پولیو رنځ وخلی دي نور تفصیل لسمینا د مشال اډیو خبریا شانواز تر زیرا کوي
په داسې حال کې چې پاکستان کې د پولیو وایرس ښکار شوي ناروغانو شمیر له 200 اوخته د 400 نسته اوسیدونکو او ګوزنوهلې ارشد علي کور په کور ګرځي لزان سره د پولیو ښکار سپینګری بوزي او خلکو ته وایي که بچولې دا ساس کې ورنکړل نو ممکن نه ده چې د هغوی په شان ګوډیان او شالیان شي
وسونه انکاریان نه زیده غشان چې کم دی زما دا مرګري دی یو دوه مرګري نور دی اغه له مونږ کور ته ورشو د کلی یو ملک ځان سره کو دا کو مونږ اغه لړ شو او دا خبره وته چې لکه ته مونږ ته وګوره او ته ځان ته وګوره ته څنګه او مونږ دا غشان به سبب ستا بچی دی هم د دې پولیو نه افیکټیو شي بیا به کم دین او جاړي او افسوس بکه خو بیا به سم نه کیږي
د ډیس ایبل پرسن ارګنایزیشن یعنی د ګوډیانو شریانو تنانو تنظیم په نوم یو غونډه هم جوړ کړی ده او دی وای چې په سیمه کې د مزورانو شمیر 1300 اوخته
ممبران په کابینه کې کم دین او 13 دي چې د نسټ یون کونسل او د بوبک په یون کونسل کې موږ سره ټول مزور چې کم دین 1800 مزور دي د دې ټوله ډیټا سروې موږ کړی ده د دې موږ سره سروې لیکل ار یو شی پروت دی دا زیاتر د پولیو دی
ارشد علی وای چې هغه د 12 جمعات پورې سبق هم ویلې او د مازورانو د خدمت شوق لپخواره هسه زیات وو نو دا ساتورته د صحت د محکمې د خوا د ای پی ای ټیکنیشن یعنی د ساس کوس کولو خدمت هم په غاړه شوه
خو چې کوم ماشوم د پولیو نه افیکټ شوی دی چې دا یو داسې تربيت یو داسې دغه شي چې سبا یا زما په شان یا زما د دیبل رور په شان دی دا خپه نوي چې را ماته روزګار نه دی ملو شي ماته چا توجه نه درا کړي نو د دې د وجه مونږ وای چې دی ته روزګار ملو شي دی یو نرس
د ارشد علی سر یو سپینګره چې لاسونه او یو وخت پای د پولیو وایرس ښکار شوی ناستو او هغه خپل احساسات را سره داسې شریک کړل
وړو کې نو وړو به کرکټ کوو نو ماته به احساس کید یا دا چې زبال بچدارې مو وړو وړ بچی مې دي خزمې ده اوس ماته په هر مقام کې احساس ده کیږي چې لکه زوس دیړې نشو کوم په دې روډ دا کاونی ټکیږي یا دا چې بچ مزدوري نو زنه شم کولې لاسونه مې ډیسیبل دي د خپې نو ډیسیبل نو ماته هر موقع کې افسوس راځي
او ارشد علی په اخیره کې یو پیغام ټول پښتنو ته داسې وړاندې کړ
هر څه اختلافات یو وخت کا خود انساني جون یا د خپل چې جون چې کم دی بچکول غواړي هغه د احساسي کمترین بچکول غواړي ویکسین ورکي نو دوی به سبا چاته محتاج نه وي
د ارشد علی دا هم خواهش ده چې هغه هر پولی وایرس ښکار شوی تن ته هنرونه ورزده کړي چې د کورنۍ په شمول په هیڅ یو چا بوج جوړ نشي شانواز ترکزی مشال ریډیو 400
قدرمنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو د خیبر ایجنسی په جمبروت کې یو فلاحي ادارې لخوا په یو دستوره کې د سیمې معذوره خلکو له حکومت ته د خپل حقونو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د صحت او تعلیم په ګډون دي یو شمیر اسانتیاوې ورکړل شي او معاشره هم دي دوی له پامه نه غورځوي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فلاحي ادارې نیاز ویلفیر ارګنایزیشن لخوا د مازور خلکو د حقوقو لپاره یو دستور وشو چې په دې کې د سیمې په لزګونه مازورانو د علاقې مشرانو او پولیټیکل چارواکو ګډون وکړ په دې محل د یادې فلاحي ادارې مشر نیاز بادر پردی په خپل وینا کې وویل
مونتا اول نمبر چې په هیلث کې مونتا کم حقوق ته چار وکړای شي دلته په دا علاقه کې په خیبر ایجنسی کې په دا علاقه کې د مونتا اسپیشل ایجوکیشن ادارې قائم شي دویمه مونتا سکیل سنټر روکړای شي مونږ پکې هنر زده کو د مونږ حقوق ډېر دي پهلا کور نه مونږ حقوق دي چې کور نه حقوق شروع شي پهلا ماتا ورور فلور د کلی محلې ولا کاس د انسان په نظر باندې وګوري ویلې ماتا انسان په نظر نه ګوري زه انسان يم حیوان نه يم کا کمای وي په ما کې د یو خپل ستر کې کمای وي هنر خو انسان يم
او یو بل مزدور تن کې رحمت شاه هم خپل خیالات صدا سي سرګند کړل
د فټه په صدا باندې چې کم فند راځي د زکات او عشر چې کم فند راځي د پی ایس ایف د طرفه چې کم فند راځي دا سه بدر ته وایم چې کم د تحصیل په صدا باندې کم فندونه راځي هغه لا اوسه پورې تاسو دلې ولې نشته زمونږ د ملکانو صاحبانو با په پی ایس ایف افس کې با دستخوانونه به وي وظیفې زمونږ ولې نشته زمونږ د ارګنایزیشن چې کم روان دی د دې لپاره د فندونه ولې نشته
په دې دستور کې د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر هم شرکت وکړ او ویل چې د مزدور کسانو د ستونزو د هوارولو لپاره به ګامونه پورته کوي
د مزدور خلکو لپاره په نادرا کې سپیشل کاونټر جوړ شوی دی چې هغه به هغه لپاره لاین مین نه او هغه به ډایرکټ سی هغه کاونټر نه به خپل ټول کارونه کوي کشرات کارت دی قبل سدي قبل سدي نو زه خپل تسلیدار ته هدایت کوم چې بای تاسو د مزدور خلکو چې سکاري اب پر پرائرٹی آغا وقت بنا ملک قتل کی گی نہ با زما آرڈر قتل کی گی نہ بل سے قتل کی گی نہ بس بل سڑی دا چرتا دا سفارش قتل کی گی خو دا معذور سڑی کار بٹول کی اول کی گی دا ووکیشنل ٹریننگ نہ پا رہا اور ناروان وختونو کې به دا شو غوري چې ابډې زر کارامت شي
یا د دیویچ په خیبر جنسای کې هم په لزګونه خلک مازور دي او دوی هم د حکومت غوښتنه کوي چې د ملک د نور برخو د مازور خلکو په سیر د ورته خپل حقوق ورکړل شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخم تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سو اتیا پنځلس زره اووه سو شپېته او اولس زره اته سو اتیا کیلو هرتز اورېدلی شئ
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی په دې رستو کې د سین سوبې له بیلابیلو برخو څخه د سیندی ملت پالو وګړو مړی موندل شوی دی دغه کسان د تیر سو میاشتو راهیسې بې درکه شوي وو دا چې د ورکو کسان د مړو د موندنې لړۍ اوس د بلوچستان سربیره سین سوبې ته هم غځېدلې ده په دې اړه د مشال اړیو خبریال ظفر کریمی د شننکو او بشری حقوقو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د تیرې یوې میاشتې په موده کې د سیند صوبې له بېلابېلو برخو څخه د اته سیندي قمپرستو مړي ترلاسه شوي دي په دې کې زیاتره د کراچۍ څخه څو میاشتې مخکې بې درکه شوي وو او مړي هم زیاتره د کراچۍ د مختلفو برخو څخه ترلاسه شوي دي وژل شوي کسان د سیندي ملت پاله ډلې جی سند قومي محاذ غړي وو پاکستان کې د بشري حقوقو دپاره د کارکوونکو تنظیم ایچ آر سی پی مشر چارواکي آی اے رحمان وایي د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروستو اوس تر او پختونخوا صوبو غزیدل دا
آج کل جو کیسز آ گئے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور
نن سبا د ترتم شو وګړو زیاتره کیسونه د خیبر پختونخوا او سند صوبو ناراضي په سند کې په دې وروستیو څلور پنځه ورځو کې شپږ مړي وموندل شو موږ په دې اړه حکومت ته لیک هم استولې دي کچېری د خلک په غلطه وي نو باید د دوی په ضد مقدمه وچلول شي تختول او بیا مړي غرزول د دې مسلې حل نه دي نو د دې څخه به په وګړو کې وارد مخه پرته کرکا نور هم زیات شي ای اے رحمان زیاته کړه د دې لړۍ مورام خای د سندي ملت پالو زپلوي ځکه چې په دې ورستیو کې په مندل شو مړو کې زیاتره د جی سن متحده محاذ غړي وو شنون کې وای په سین صوبه کې د خلکو د بيدرکه کېدنې پیښې د پخواره هسي روانې وي خو د مړو د موندنې د لړۍ سندي وګړو او سیاسي او ملت پالو ګوندونو کې تشويش را پارولې دي د سندي ژبې خبريال او څېړونکو نه سندو په دې اړه مشال رډيو ته وای د بلوچستان په څیر ګډوډي په سند کې اوس مهال نشته دلته اوس یوازې دوه ډلې بلتون پاله بلل کیږي په دې کې جسمم ناقانونه هم ګرځول شوی او په بیلابیلو وختونو کې د ورګاډو په پټلو د حملو تورونه هم زیاتره په دې ډلې لګیدلی خدا ګډوډي د بلوچستان هم را نه ده په بلوچستان کې د لاپته کسانو د وجنې فرمولا کامیاب نشوه نو دا به په سند کې څه کامیاب شي کدی لړۍ ته دوام وروبخل شي نو زما په خیال د دې به ډېرې منفي نتیجې مخته راشي
نیگیټیو اور منفی نتائج
پسین صوبہ کے دورو کو شو و گڑو پا اڑا پسین ہائی کورٹ کی ہم دا ترائتم شو خلکو وارثانو مقدمے دائر کڑی دی سندی ملت پال گندونا او دا ترائتم شو و گڑو وارثان دا خلکو دور کے دن طور پر استخباراتی او امنیتی ادارو لگوی خود دغو ادارو تل دا تورونا رد کڑی دی ظفر کریمی مشال رڈیو کراچی
مشال رادیو ته تاسې وګي ورښوې د گرمې 12:30 بجې اسرار العالم مومن نو د خبرونو لنډیز وور
د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیل په خار تنګ سیمه کې درون بچې ودې چې پکې څلور مشکوک وسلوال وجل شوې دي. ځای استخباراتي چارواکو له مشال سره په خبرو کې ویلي دي چې نن غرمه به پلټ امریکایي الوتکې د وسلوالو په یو مرکز دوه مزایلې وداغلي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته دا هم ویلي چې په وجل شو کې د القاعده یو مشر هم شامل دی خو اسادو سرچینو یې لا هم پخلین دی کړی. یاد وي چې دا په روان کال کې اتلسم او د میاشت کې لومبه ډرون بیت دی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لپاره د تیاری پیل کړل شي. له دې وروسته د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت څخه وضاحت غوښتی چې د ستنېدو وروسته به پر دوی څه ذمهواري راځي. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پېښور کې به نن څه باندې 900,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر چارواکي ای رحمان نن له مشال سره په خبرو کې ویلي چې د تختونی او وجنې لړۍ د بلوچستان وروسته وستر خبر پښتونخوا او سین صوبو غزیدلې ده. راپورونه وایي په کونړ کې د بی پیلټ الوتکې په برید کې نه پاکستانی طالبان وژل شوي او دوه نور جوبل دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل پر مشال دوته ویل چې د هوایي برید پر مسپخین د شیګل ولسوالۍ په شلتل سیمه کې هغه وخت شوی چې د پاکستانی طالبانو غونډه روانه وه. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په افغانستان کې یوې هر اړخیزه سولې ته د رسیدو لپاره باید ملي سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر شي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې ماسکو ته تللی او هلته یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره کتلې دي. تر اوسه پورې د یادو دواړو ولسمشرانو د خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند.
اسرار العالم مومند چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو او وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال ریاض مساخیل د پاکستان مقامی رسنو ته کتنه کړې او د سو ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان زیاتر ورسپانو خپل اداري په لندن کانفرنس لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي د کانفرنس دوران ټولو نړیوالو طاقتونو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې د افغانستان امن او خوشحالي نه یوازې د سیمې بلکې ټولو نړۍ لپاره ضروری ده او تر سوچ د پاکستان تعلق ته نو دې غواړي کابل کې امن وي ځکه چې د دې نیخ پنیغه اثرات په پاکستان پریوزي. د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف یو نه نکاتي فارموله هم وړاندې کړه چې پکې د افغانستان د امن استحکام خوشحالي ترقی او بیا دانه ذکر وو. اداري وایي چې ټولو نړیوالو طاقتونو ژمنه وکړه چې د افغانستان ترقی او بیا ودانې د پاره به د نېټو اپریشن ختمې دوروستو هم مرستې جاری ساتلې شي او د ترهګرۍ خلاف به په شریکه هلې ځلې کوي. دغه دوران د پاکستان قرباني او کردار هم اوستایل شو. اداري اخیره کې لیکي چې د کانفرنس شریکي اعلامیه نه ظاهريږي که په شوي فیصلو عمل درآمد وشو نو ورسره به منطقه کې امن او خوشحالۍ ته لار هوار شي او ضروری ده چې اوس د هغه غلطو او کوتاهونو زده کړو شي کومو د لاسچی حالات د غزې ته رسیدلی او راتلونکو کې د هغې نه ډډه پکار ده. بلدا چې د تیر افغان ولسمشر په نسبت د موجوده ولسمشر اشرف غنی پاکستان باره کې خیالات او بیانونه هم د ستایلو دي چې ورسره بعد د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات او سیمه ییز امن کې د مرستو او په یو بل د اعتماد لار هوار شي. دغه رنګ آج ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د کانفرنس دوران پاکستان د افغانستان او برتانیې مشروالۍ سره د افغان کډوالو د واپسې معاملې راپورته. دغه دوران افغان ولسمشر د دې کډوالو د زر واپسې ژمنه وکړه. د دې ترڅنګ افغان ولسمشر په نړیوال رولې زور روړو چې افغانستان ته د نورو عسکرونو بلکې د ترقی او بیا ودانې د پاره د مالی مرستو ضرورت دی. اداري وایي چې کانفرنس کې د 2023 پورې د افغانستان د مالی مرستو ژمنه هم وشوه خو ضروری ده چې څنګه افغانستان د جنگ متاثر شوی دی هم دغه رنګ پاکستان کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان هم یو طرف ته د ترهګرۍ خلاف جنگ د لاسه متاثر دي نو بل
طرف ته د دیرش لکونه زیات افغان کډوال هم دلته میشتو چې ورسره د دیزې په سړکونو او نورې بنیادی ډانچې دباو سره سره په اسپتالونو بازارونو کورونو کاروبارونو او نورو سیزونو هم اثر پرېوتې دی. اداریا اخره کې وایي چې سرنګ پاکستانی حکومت او خلکو د افغان میلمنو کډوالو خیال ساتلې دی، باید چې افغان حکومت او نړیواله ورورولي د دوی د واپسې هغه رنګ په عزت سره بندوبست وکړي او خیبر پختونخوا صوبې ته رسیدلي زیان پوره کولو لړکې دی هم خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدم را اوردونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه ورځې ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي د پاکستان حکومت داوه کوي چې گاونډي هیوادونو سره دوستانه اړیکې ساتل غواړي، خو بل پلو غیر ریاستي عناصرو ته یې د جلسو اجازه ورکړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کابل ته د آخري سفر په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکي درته زه ګل ایاز وړاندې کوم. ډیلی ټایمز ورسپانې د ناقانونه ګرځول شوي جماعتو داوا ډلې د نظریې تر عنوان لاندې اداریه خپره کړې ده. په اداریه کې راغلي د لاهور مینارې پاکستان میدان کې په تیرو څوارلسو ورځو کې هغه قوتونه راغونډ شوي بل چې خپل ځان د پاکستان د نظریې ساتونکي بولي، خو په حقیقت کې د دغو قوتونو غیر ریاستي عناصرو سره رابطې دي او په نړیواله کچه تر هغه ډلې ګرځول شوي وي. ورسپانې لیکي لومړی جماعت اسلامي او بیا جماعت داوا د لاهور په مینارې پاکستان کې اجتماع وکړه. په دې کې جماعت داوا ډلې په ټول ملک کې د شریعت د نافذ کولو غوښتنه وکړه. په ادارې کې راغلي چې د ټولو سختدریزو ډلو د پاکستان د نظریې د تحفظ ژمنه وکړه. حافظ سعید چې د جماعت داوا بنسټ ایښودونکي او مشر دی، د حکومت تر بندیز لاندې ترهګر لشکرې طیبه په شان ډله ده او د دغې ډلې مشر د خولې نه د پاکستان د نظریې تحفظ خبره عجیبه ښکاري. ډیلی ټایمز ورسپانه په ادارې کې لیکلي د بد مرغه ریاست هم د دغه عناصرو سرپرستی کوي او غواړي چې له هند سره اړیکې خرابې کړي. جماعت داوا په هندي کشمیر کې د جګړې لپاره کسان لیږي او داسې ګمان هم کیږي چې د هند ممبئی ښار د نومبر 2008 کال بریدونو تر شا د دغه ډلې لاس وو. ادارې لیکي چې د جماعت داوا مشر حافظ سعید په هند کې د یو شمیر بریدونو په تنظیمولو تورن دی او هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې رکاوټ یا خنډ دی. ادارې لیکي دغه شان کسانو ته د پاکستان په زړه کې د جلسو اجازت ورکول د حکومت دوه مخي ښکار کوي. ورسپان لیکي د پاکستان حکومت داوا کوي چې له گاونډي هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي، خو بل اړخ ته په پاراخ زړه غیر ریاستي عناصرو ته ځای هم ورکوي چې دې سره د هیواد خارجه پالیسي تر خپل لاندې شوي. ډیلی ټایمز ورسپانه په ادارې کې مخکې لیکلي پاکستان له پکار ده چې د دې خبرې سپیناوی وکړي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامي هم د دې خبرې وضاحت وکړي چې آیا د هیواد جمهوري قوتونو سره ولاړ دی او که د نورو سختدریزو ډلو سره په څنګ کې دی. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکلي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د استعفی ورکولو وروسته کابل ته د خپل آخري سفر په ترڅ کې ویلي دي افغانان به وکړي شي چې په کامیابۍ سره د طالبانو بریدونه په شا وتنبوي او په هیواد کې استحکام راولي. چک هیګل پرون په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی و. نوموړي په داسې حال کې د کابل سفر کړی چې یو ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیګل مرستیال آسټن کارټر د دفاع وزیر په توګه نومولې وو. چک هیګل د نومبر په 44 نیټه استعفا ورکړې وه. خبري ایجنسی لیکي نوموړي له واشنگټن د سفر پر مهال په فوجي جاس کې خبريالانو سره د امریکا د اوږدې جګړې په اړه پخوانی خاطرې یادولې. نوموړي د 2002 کال د کابل د سفر په اړه ویل چې په هغه وخت کې امنیتي حالات دومره خراب وو چې په تیاره کې رسیدلی او بیا په تیاره کې له کابل راوتی وو. چک هیګل په هغه وخت کې د نبراسکا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر وو. خبري ایجنسی لیکي د طالبانو واضح مقصد نه بي افغان حکومت ګډوډول او اعتماد یې راغورځول دي، خو د چک هیګل په خبره طالبان ناکامه شوي او خپل هدفونه به ترلاسه نه کړي. خبري ایجنسی د نوموړي د خولې لیکلي چې په خپل سفر کې به له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره په کابل کې د امنیت او په دې کې د بهتري راوستو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي په وینا چې د سفر بنیادي مقصد نوي حکومت سره د امریکا اوږدمهاله مرستو د ژمنو او په دغه هیواد کې د امریکایي فوجیانو مننه کول دي. خبري ایجنسی کې چې د امریکا په مشرۍ کې د افغانستان جګړه د توقعاتو نه زیاته اوږده شوه چې په نتیجه کې د 2200 نه زیات امریکایي فوجیان وژل شول. که څه هم ولسمشر باراک اوباما د دسمبر 18 نیټې نه د جنگي مشن ختمولو اعلان کړی، خو اوس هم شکونه موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال راډیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو او ستاسې پام په یو بل رپورټ پر لور راګرځوم. د امریکا د دفاع وزیر وای پر پخوانی اعلان شوی شمیر سربیره به د روان میلادي کال پای ته رسیدو وروسته زر نور اضافي امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. چکهګل پرون په کابل کې لغوان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو غټ خبری غونډه کې ویل امریکا د افغانستان څخه د 2016 کال تر پای د خپل زرو سرتیرو استل ځندولې دي. لدې سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر ل 9700 څخه ل 1800 سرتیری شي. هګل وای د اضافي سرتیرو په پاتې کېدو د دوی په ماموریت کې کوم بدلون ناراضي. په دې اړه نور تفصيل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر وای د کابل او واشنگتن او کابل او ناتو ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړونونو په لاسلیک کې ځند د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته سرتن نور سرتیری هم پریږدي. تر دې مخکې ولسمشر بارک اوباما په می میاشت کې ویلي وو چې د 2016 میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9800 سرتیری پاتې شي. خو پرون د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمیر کې د بدلون خبره وکړه او وی ویل د روان کال تر پای ته رسیدو وروسته به په افغانستان کې لس زره و تسو امریکایي سرتیری پاتې شي. ښاغلی هیګل چې د شنبې په مازیګر په کابل کې له افغان ولسمشر ښاغلی غنی سره په یو غونډه کې کونډه کې څرګندونې کولې وویل د ولسمشر بارک اوباما په تایید د زر تن اضافي سرتیری په افغانستان کې د هغه تشې د ډکول لپاره پاتې کیږي چې باید د ناټو د نورو غړو هیوادونو لخوا ډکه شوی وای. نو مولوی ویل لا واشنگتن او ناتو سره د افغانستان لخوا د امنیتی تړونونو په پلاستیک کې ځند د دې سبب شو چې د ناتو نور غړي هیوادونه ونت باندې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو لپاره په وخت پلان جوړ کړی. هغه له هیګل وای د امنیتی تړونونو په پلاستیک کې ځند له کبله په افغانستان کې د ملاتړ د ماموریت په اړه پلانونه څو میاشتې شاته پاتې دي او له هغه څخه موږ هیله لرلو په نتیجه کې ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوز کمانډانانو ته د مینه برابر کړ چې وکول شي د پاتګیدونکو بهرنیو سرتیرو په شمیر کې هر ډول لنمحاله کمی تر څو میشتو تنظیم کړی شي. دا به تر هغه وخت وي چې د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو سرتیری دلته ورسیږي. نو مولوی ویل چې د دې سرتیرو پاتګیدل د 2014 میلادي کال وروسته د دوی په ماموریت کې چې د روسي عملیاتړ ماموریت ته هیڅ ډول بدلون نه راولي. خو چې هیګل زیاته کړه هیواد به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان یو وار بیا د القاعده شبکې پر کندي ځاله بدل شي. نو مولوی ویل دوی به د هغه طالبانو په ضد هم جدي اقدامات وکړي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو لپاره مستقیم ګواښ وي او یا هم د القاعده شبکې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې خبري غونډه کې ویل چې 15 ورځې وروسته افغانستان له امریکا سره د اړیکو یو نوی پړاو ته داخليږي. دا نو مولوی پوینا د دې نوی پړاو په پایل سره به افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې هر اړخیز مسولیت پر غاړه واخلي.
از اول جنوري 2015 قوای امنیتی افغانستان
خغلی غنی وای د جنوري لومړی نیټه څخه افغان امنیتی ځواکونه د خپل ګران هیواد د ساتنې هر اړخیز امنیتی مسولیت پر غاړه اخلي. په عین حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به نوې اړیکې د هغه امنیتی تړون پر بنسټ وي چې څوونه مخکې د افغانستان ملي شورا تصویب کړ.
اکثریت آرا یې تصویب کړ انجام میشه.
چکهګل چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په توګه لخپل دند استعفا کړي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې په دې هواد کې د حکومت د مخالف وسلوالو بریدونو زور اخیسته. ځینې څارون کې وایي خاید امریکا لخوا په افغانستان کې د اضافي سرتیرو د پریښودلو یو سبب همدا ورسته نام نه یوسي.
اجمل اندو چې د امریکا د دفاع وزیر چکهګل د افغانستان د سفر پاره تاسو رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کېږي. د امریکا د دفاع وزیر چکهګل په کابل کې پرون ویل چې د روان میلادي کال پای ته رسیدو وروسته به په پخوانی شمیر سربیره زرتنه نور امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې پاتې شي. نو موړي د امریکا او ناتو سره د افغانستان له خوا د امنیتی تړونو په لاسلیک کې ځند د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په شمیر کې د زیاتېدو سبب بللې. خو آیا رښتیا د دې تړونو د لاسلیک ځندیدل د دې سبب شوه چې امریکا د پخوانی پلان خلاف زرتنه اضافي سرتیری په افغانستان کې پریږدي او که د افغانستان دننه د نامنې ورستیو پیښو امریکایي چارواکي دې پریکړې ته اړ کړي؟ دا پښتنه اجمل اند یوې مرکې په پیل کې د فوجي چارو لاغوان کارپوه عتیق الله مرخیل څخه کړی ده.
نه زه باور نه کوم نتی تړون ځندول یا نه ځندول په دغه تاخیر کې سربازانو باندې نه کې دوی ته د مسکین ځل خوې هم اترفیوی چې دوی لري هغه داسې لیږي و به مګر مسله اساسي خبره دوی ته ده چې چې دا وضع اوسنۍ وضع په افغانستان کې چې راغله د مخالفینو فعالیتونو په ډېر زیات شو، مخصوصا په ولایاتو کې. دوی دې ته مجبور شو چې په خپل ستراتیژي کې نوې کتنه وکړه، او جنرالانو د دوی اوباما ته مشوره هم ورکړې وه او ور یې هم کړ چې باید دغه سربازان چې کافي نه دي، سربازانو تعداد باید زیات شي، که د دې لپاره د دوی چې هم د دوی عادي وساتل شي او هم د دوی لپاره چې په ضرورت په وخت کې د افغانانو سره په جنګونو کې یا په ماروي فعالیتونو کې مشکل حالات راځي کومک وکړی شي، ضرورت یې دې و چې دا یو ځل سربازان دوی زیات کړه.
امر خیل صاحب، نو بهرني ځواکونه خو وایي چې د 2014 کال له پای ته رسیدو وروسته به د دوی نوی ماموریت پیلېږي چې هغه د ملاتړ او حمایت او روزنې ماموریت دی. نو فکر کوي چې روزنه او د ملاتړ ماموریت به د امنیت په ټینګښت کې او د اوسنۍ پیښو د زیاتېدو په مخنیوي کې چې تاسو ورته اشاره وکړه اغیزمن واقع شي؟
یا اغیزمن واقع شدو لپاره اول دغه د سربازانو زیاتېدل یا د اول په مورال د افغانانو باندې څه تاثیر لري، ځکه دوی یو پښتوانه پیدا کړي، یعنې په دې معنی چې ناتو او امریکا اوس هم خپلې ډلې سرته رسوي او د افغانستان د اردو په ملاتړ کې دوی دي. په دې حالت باندې یو مسله د مورالي ده چې تاثیر کوي، اما لفرض دي چې دوی مونږ وکولی شي په افغانستان کې امنیت تامین شي، نو په دې خاطر باندې ضرورت دې دی چې افغان قوتونه ورېږي شي او په نوې سلا ورېږي شي. دا سلا چې اوس هم په لاس کې لري دي اسو روزنې کې ضرورت نشته. نوې سلا باید افغانستان ته ورکړي، محسن هوایي ځواک ورکړي شي، دا د افغانستان افغان دو پولیس او امنیت دا تجهیز شي.
خلک خپل د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ او د دوی په نظم او د دوی ترمنځ په هماهنګۍ باندې ډېر انتخاب کوي. د تاسو نظر په دې اړه څه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هغه امکانات چې دا اوس ورسره دي ټول په سمه توګه په کار راولي، او کنه دننه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم اصلاحاتو ته اړتیا ده؟
د دې اوسنۍ صلاح او تجهیزاتو چې افغانان لري د افغانانو لپاره ډېر مشکلې چې امنیت تامین کړي تلفات به زیات دی یو خبره ده. دویمه خبره موجود لیدرشپ ده، موجود اداري ده، که چیرته په دې کې نوې کتنه ونیسي او نوې جمهور په دې کې نوې کتنه ونکا او کار اهلي کار ته ونسپاري، او هغه ستونزې چې په ملي اردو کې نن ورځ یا ملي پولیسو کې موجود دي چې هغه د بعضې چارواکو زورواکو یا د بعضو تنظیمونو لخوا نه هلته اشخاص او افراد ځای شوي دي چې هغه مستقي نه دي، هغه دومره پوهه نه لري، هغه نشي کولی مثلا یو صحیح اداره وکړه تر هغې چې کار اهل کار ته ورسپاري، مسلکي اشخاص مابین ته رانیسي، یعنی خپل لیدرشپ قوي نیسي، تر هغې پورې به ډېره مشکله ده. اداره اداره خو په دیګر پورې اړه لري، اداره په یو قمندان پورې اړه لري، د هغه په ابتکار پورې اړه لري چې هغه خپل لاسلاندې خلک وکولی شي هغې ته هم آماده کړه، هم یې ښه پلان جوړ کړه، هم یې ښه اداره کړه. نو په دې خاطر زه وایم چې د اوسنۍ حالات کې چې دا ویني باندې حالت پاتې کېږي، دوی به همداسې تلفات هم زیاتېږي او ستونزې هم زیاتېږي، او مخالفینو دپاره دا به یو ښه زمینه ده چې د هغوی د خپل فعالیتونو سخت وه.
افغان چارو کارپو عتیق الله امرخیل چې مشال راډیو سره د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د سفر په اړه مرکه کوله. قدرمن اوریدونکو، په لندن کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې یو خوا نړیوالو هیوادونو د ترهګرۍ په ختمولو کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې، خو نو بلې خوا ته په دغه هیواد زور هم راوړي چې افغانستان سره د امنیت پر ځای ساتلو کې مرسته وکړي. څېړونکو هم وایي چې باید پاکستان د افغانستان په اړه په خپل تګلارې کې بدلون راولي. پر دې موضوع فرخنده اسد دا راپور جوړ کړی دی.
د تیر زیارت په ورځ د افغانستان په اړه په لندن کانفرنس کې نړیوالو هیوادونو وویل باید د افغانستان د بیا ودانۍ او پرمختګ اړخ ته خاص پام وشي، او په دې لړ کې د نوي افغان حکومت رول تر ټولو مهم وګرځاوه. په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د یو شمېر نورو هیوادونو د نمائندګانو سره د 15 نړیوالو ادارو استازو هم ګډون وکړ. په دغه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف وویل یو پر امنه او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی. هغه وویل باید دواړه هیوادونه د سیمې د امن لپاره په عملي توګه کار وکړي، دا چې د افغانستان او سیمې د امن لپاره د پاکستان رول څومره مهم دی. په ځواب کې د پېښور یونیورسټۍ استاد او د بهرنیو چارو څېړونکي ډاکټر اعجاز وایي باید پاکستان په خپله افغان طالبان پالیسۍ له سره غبر وکړي او د دوانو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی کار وکړي. ډاکټر اجاز وایي
دا دواړه ممکنه یو لوی لوی تاریخ لري، یو بل باندې شکی نوم او یو بل باندې بد اعتمادۍ او مختلف قسمتا دعوی او ګیلې د یو بل نړۍ ویلونه مخکې تللي هغې نه مخکې تللي نو بین الافغاني دنیا هم د نړۍ نړیوالو خلکو هم دې کې ګټه ده چې دی دا مسلې دی دا شغلې حل شي مخکې لاړ شي، ځکه چې دا ترهګرۍ مسله د صرف افغانستان نه ده، صرف د پاکستان هم ده او صرف د افغانستان د پاکستان نه ده، نور دنیا هم ده. د لندن کانفرنس مطلب د کوئی پسی سے کردار لوبولی شي چې دا دواړو ملکونه یو بل باندې باور جوړ کړي او خوشحاله کړي. دا کتنې دي فلحال خو اشارې ښې ملاوېږي، خلکو شکونه هم شته دی، خو یا پوینټ ډیولپمنټ دي خو دا نه سیمه کې واضح شوي چې عمل کې په ځمکه په خاوره باندې څه ریزلټ وي.
د دغه کانفرنس پر وخت نواز شریف، ډیوډ کیمرون او اشرف غني ترمنځ د سیمې او افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. که څه هم نړیوال هیوادونه د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د کوششونو ستاینه کوي، خو بیا د افغانستان په اړه د دغه هیواد پالیسۍ ته د شک په سترګه هم ګوري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر نصرالله ستانکزی بیا وایي پاکستان ته به د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ کې بدلون کول وي، نو هله په دغه سیمه کې د امن په اړه خبرې عملي کېدای شي.
زه فکر کوم چې که پاکستان په خپلو ستراتیژیګانو باندې په خپلو اهدافو باندې فکر ونیسي کړه او هغه ته تغیر ورنکړي، نو که په لسو واره په لندن یا نورو ښارو کې غونډې وشي ګټه نه کوي. زما له نظره پاکستان ته دا پکار دی چې په خپلو ستراتیژۍ کې نسبت افغانستان ته تغیر راوړي، او د پاکستان بهرنی سیاست د دې هیواد فارن منستري او د بهرنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په غیر له دې که د اخباراتو یعنې د ایس آی او پوست په لاس کې وي، هېڅکله به په افغانستان کې د سولې لپاره دغسې
په دغه کانفرنس کې د نړیوالو هیوادونو او ادارو غړو دا هم وویل باید افغان حکومت د اداري فساد د ختمولو، د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو او د اقتصادي پرمختګ لپاره کوچري ګامونه پورته کړي، او ګاونډي هیوادونه هم له افغانستان سره د امن په پرځای کولو کې مرسته وکړي.
فرخند اسد وایي چې تاسو ته د افغانستان کې د پاکستان د رول په اړه رپورټ وړاندې کولو. خدمان اردوونکو، اے پی خبری ایجنس په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ایجنس لیکي په دې وروستو کې له حالاتو نه داسې نښې ښکار کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې خوالی راغلی دی. د مقالې نور غټ کې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د افغانستان د راتلونکي لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ ښه تعلقات ضروری دي. ایجنس لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن خلاف د پټې کاروایي وروسته په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خوالی روان دي. ایجنس د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاون نښو ته په اشاره کولو سره وایي چې امریکا په دې وروستیو ورځو کې په قبایلي سیمو کې د پاکستان لخوا د مهمو مطلوبو وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. ایجنس د یو ناڅرګند امریکایي چارواکي د خولې وایي د نومبر پر 24 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په یو امریکایي هوایي حمله کې د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله پلک کې بچو. ایجنس ته امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یاد برید ته پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د کاروایانو د نوې لړۍ برخه وه. ایجنس لیکي که څه هم د امریکا د بارنو چارو وزارت طالبان یو وسلواله ډله بولي، خو بیا دا ډله تر امریکا پاکستان ته زیات ګواښ ورپېښوي چې په زرګونو پاکستانیان یې وژلي دي. ایجنس لیکي د امریکا هوایي بریدونه یوه تازه نښه ښکاره کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترهګري ضد جګړه کې د اغېزمن شوي ائتلاف ته بیا بحالۍ په لور روان دی چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته پرې بد اثرات پرېوتي وو. ایجنس د امریکایي پوځ سفارت او استخباراتو ځینو ناڅرګندو چارواکو له خولې لیکلي چې که څه هم د دواړو هیوادونو حکومتونه پر یو بل مکمل اعتماد نه لري، خو بیا هم د دواړو ترمنځ تعلقات واپس زوړ حالت ته ورغلي. په ترهګري ضد جګړه کې د دواړو هیوادونو ائتلاف د افغانستان د راتلونکي او د القاعدې د تباه کولو لپاره مهم بلل کیږي. ایجنس ته یو ناڅرګند پاکستانی پوځي چارواکي د خولې لیکلي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ روان کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایي شروع کړې ده، او میرانشاه خاري له وسلوالو صفا ګرځولې ده چې ویل کیږي څه وخت د حقاني شبکې مرکز وو. ځینو امریکایي چارواکو په مرکو کې پر پاکستان تور لګولې چې دوه مخې لوبې ته دوام ورکړی دی، ځکه چې د حقاني شبکې مشران له اول نه خبر کړل شوي وو، خو پاکستان له دغو تورونو نه انکار کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
الله تعالی دې سندري ویونکي دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره ډېر یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا رواني خبرونه اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم اکسپرس ټریبیون لیکي کسه هم په سواد کې فوزی عملیات کامیاب وګرځول شو او له دغه ځای د وسلوالو د لری کولو داوی وشوي خو تر اوسه پورې د سواد اوسیدونکو په ویره او په غیر یقیني ماحول کې ژوند کوي د دې مقالې نوري برخې له فرخنده اسد نورو
په سواد کې د پوځي عملیاتو وروسته امن راغې خلک هم خپل سیمو ته استانه شول او داسې تمه کېده چې په دغه غریز سیمه کې به اوس امن پر ځای شي خو له دغه وروسته تر ننه پورې د سواد خلک د غیر یقیني په ماحول کې ژوند کوي په سواد کې کسه هم په ځای پر ځای کړل شوی دی خو خلک وایي د دوی امنیتي مسلې لا هم نه دي هوارې په دغه سیمه کې هدفي وجنې لا هم دوام لري او خلک وایي دوی اوس هم د پخوا غوندې له امنیتي مسلو تیریږي ایکسپریس ټریبیون هم په دې اړه لیکي په روان کال کې د امن کمیټې او شپږویش غړي په سواد کې په هدفي پیښو کې وژل شو او دغه لړۍ لا هم روانه ده په سواد کې نه خو د پخوا غوندې امن په نظر راځي او نه خلکو ته انصاف ورکړل کیږي خلک د خپلو مسلو لپاره په میاشتو او کلونو انتظار کوي او د دغه باوجود هم د قانوني مسلو نه تیریږي ورسپاڼه د ملي عوامي ګوند د سواد یو مشر مختار خان یوسفزی لخوا لیکي چیرې غربت او د تعلیم کمی د تراګرۍ او بدامنۍ سبب جوړیږي نو بیا خو باید دغه صورتحال د پخوا راهیسې وي ځکه چې د 1980 تر لسیزې پورې په سواد کې ښه امن وو د خلکو مسلې به زر هواریدي او دغلته د اوسیدونکو ژوند ډیر ښه وو چې اوس یې هم سواتیان یادوي ورسپاڼه لیکي په سواد کې مسله له هغې وروسته پیل شوه کله چې فضل الله د اف ام راډیو له لارې خلکو ته ویناوې شروع کړې او دا شان یې د یو جومات او مدرسې د جوړولو لپاره له خلکو د چندې غوښتنه وکړه په هغه وخت کې میډیا پر دې خاموشه پاتې شوه چې په اصل کې د خلکو دغه چندې د ترهګرۍ او بدامنۍ د پیښو او د ملا فضل الله د خپل تحریک ته چلولو په ګټه راځي د سوات ځینې اوسیدونکو د دغه خلاف امنیتي ادارو پولیسو ته هم شکایت وکړو خو چا پرې سغوږ ونه ګرځو او دا شان د سوات حالات خراب شول او له دغه وروسته هم سواتیان د امنیتي ادارو لخوا ځایي وسوالو طالبانو ته په ډاګه پریښودل شو د یوې شمېرې تر مخه په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات خلک د سواد او کوز دیرنا بهر لاړل چې دغه د سواد اقتصاد هم متاثر کړ
فرخند اسد وچې د ایکسپرس ټریبیون رسپانډ د یو مقالې غټ کې تاسو ته وړاندې کول کډرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې درته د اساق خان دا یو خوندور سندره دروړو
پردیم سوک مین پیژنی سوک می سلام تم سلام وای سوک مل زان سر زان گنی سوک رات سال زننگو نام وای دلتا پردیم سوک مین پیژنی سوک می سلام تم سلام وای سوک مل سان سر سان گنی سوک رات سال زننگو نام
سر خندا ویشلی نہ مل چا سر جڑا شریکا نہ مل نورو سر مین یوشان نہ مل نورو سر سا شریکا لکلونی جلا شوی پانا د زمانی سلے پسر خیستی لکا دش پی توفان وغلی مرغا سڑو بادنو می وزر خیستے سڑو بادنو می وزر خیستے دل تپر دیم سوک می نام